سلام، سهار مو په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1414 لومړی کال د وری یا حمل څلورویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي وایي په مرکز مهترلام کې درې کسان په ډزو وژل شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د والي ویان وایي برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریه او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته تلی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک کې پرون سهار د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځي کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو مینځ کې ته ګازي بم ور واچوه، بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم روښانه نه دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل اسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.1. مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 3.6. او جلال آباد اسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 6.0.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د دې خبري مجله په دوام کې به واوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان یې د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره له ملګرو ملتونو د اقداماتو غوښتنه کړې.
د هغو خبریالانو لپاره لاستونزې
د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې وویشل شي.
په دې باندې کارخانې صحیح شي، د اوبو بندونه صحیح شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزله نه کار وکړي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي او نور مطالب.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ښه راغلاست. د راپورونو برخه پیلوو او د هم لومړی موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي. خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ل ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس پکار شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ته په یو لیک کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د بیپول خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ خودلای. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوی چې د افغان خبریالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادي د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامي او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سري ډول اقدام وکړي. او په دې لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونو او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانونه سرغړونه کړې کنه. له هغې وروسته بیا د دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او له هغه ځایه به بیا اقدام کېږي.
ښاغلی موینی وایي سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولي، خو د دوی لخوا د خبریالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپله له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. له بلې خوا به یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ ښیي. خبریال علی محوتک
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي. بل هم دا ده چې د خو خبریالانو لپاره لاستونزې زیات شوي دي چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
په ورته مهال بیا د خپلواکو خبریالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټې لګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ټولې اندېښنې ردوي.
اسلامي مرات خپل رسنوي ته ستول تحديد نه د سوي ستونزه نه دي کې سوي او البته کله کله ځینې تفاهمات د لپاره ادارو ته د رسنوي استاد او خپل او یا او په کول دا نه تحديد نه ستونزه
د بيپولي خبريالانو ټولنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې تپاستول شوې لیکلي چې په 2022 کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې د کار ساحه تنګ شوې او د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د بي پولي خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکونکو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د دفاع په برخه کې یو اقدام وکړي. دا راپور د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه له نورو راپورونو سره یو ځای د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ویلي دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات په یو راپور کې واورئ.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بي پورس د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچزل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو مترو او ریدالیسن.
د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. که څه هم دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو دا د مقاومت د جبهې د هغو ادعاو لړۍ ده چې وایي د طالبانو د حکومت پر ضد یې مقاومت پیل کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مقاومت ملي جبهې ویان ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اتلس کسان اسیر شوي، شپاړس وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپل ځواکونه د تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنوي مرکز مشر مازودین احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې درې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان څوړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا دی چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې څه کم اته میاشتنۍ واکمنۍ کې د طالبانو د حکومت تر ټولو ډیر د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د اجرات خبر جوړونکي وو. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې د دې وزارت اجراتو ته کتنه کړې چې یوه برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نخریل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینه وو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته پکتو
دا بشپړ راپور د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې اوریدای شي چې په اتو بجو پیلېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. ښاغلی ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو اړوند پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمیشنرۍ د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. بلخوا اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. مېرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلي دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15 او 10 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي.
بل دور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیځ چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پات سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 9500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمیرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
به هم خراغلاست قدر منوریدونکو ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای نړیوال مرستې باید د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې د پیدا کولو امکان برابر شي. دوی په وینا اوس مهال ډیرای مرستې بډایان اخلي او غریب ترې بې برخې پاتې کیږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای کلونه وشول چې افغانستان ته په بیلابیلو نمونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه د لنډ وخت لپاره د یو شمیر کورنۍ ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادی او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وای باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریب او بیروزګارو کسان ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادی د پاره ګټور ثابت شي. د مرکز صداباد دوه تن اوسیدونکو گوهر صافی او سمی الله استومان ازادي رادیو ته وویل
په دې معنی کارخانی سره شي د وبندونه سره شي فوجي عمل شي په هغه کې مونږ به وځو نه کار وکي او دا غیر خپل 500 روپیه نفقه پیدا کی. دغه چې 500 روپیه ته ناشې دا خو یو به ته تیار کړم څه شي نو مونږ وترم دونه دغه لري چې دغه لپاره به لاسر شي.
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکول شي، کاری زمینی لري یا فرصتونه رامنځته شي، کونړ پرېمانه وبلري په کار دلای چې دغه وبونه مهار شي، د مهار په برخه کې سربندونه دي، ویلي دي، کانالونه دي.
خلک وای وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روغدي کړی دي. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراته وي او چې چیرته د مرستو د ویش غک شي لکوندو رندو یتیمانو معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلی وي او خپل نمونه یې پکې لیکلی وي. بصیر مومندوی
مې چې هغه خلک دی وسم په کور ناشتي داسې خلک دی چې موږ درو چې هغه خلکو به خک روزګار وسې ځاب پټه پکلې کم روپۍ دی خلکو ته ورکه د موږ سود لاله ورکه په کور کې ډډه واله مېشت شپږ زر او سل او 2000 روپۍ له بس کار مو روزګار هم نکي.
خلک وای د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان، ملکان، د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او کمرستې د کار په بدل کې ورکل شي نو لمرستو به د ډیرو داسې کسانو لاسونه لړن شي چې مستحق نه دي. په کونړ کې چارواکي هم وای یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړي چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدې مرستې ورکل شي چې دې کار سره به شاړو ځمکو ته ویلې وویستل شي، هغه به د کرکیلې جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمې پوره شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
عموم د منګه د دغه موسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغد ورکول کیږي باید دا د کار په بدل کې ورکړي شي. دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي، کانال کارونه شروع شي او دغه په بدل کې دغه پیسې ورکړي کیږي نو دوه پیدا کیږي، یو خو د خاورې ته د وطن ته یو دایمي خدمت کیږي نو د ولس په دوه کار کیږي، یو باغ دغه چې کوم عاجل ضرورت دی نو هغه به پوره کیږي او بل به د آینده لپاره هغه چې د غیر د محتاج
نخلاصيږي. د کونړ یو شمیر وسیدونکو حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ سره مرستې کوي چې له ډیرو سیمو پکې د توپیریس چلند او مستحق کورنۍ ته د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
نېشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یو تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلی را څرګندېدو یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر دې هیواد واکمن کړی دی. د لیکوال په وینا افغانستان یو بشري ناورین دی، انساني حقوق محرومیت او په بېسارې توګه د مخ په زیاتېدونکو قومي او فرهنګي بې عدالتیو ته پرېښودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دی، ټولنې د ځینو قشرونو په تیره د ښځو چې له ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالانې نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډب کړي، خو ښځینه فعالانې بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوب د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په 46 هیوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوب مؤسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړې ویلي چې د 2020 کال د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په 70 هیوادونو او سیمو کې د جو بایدن محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوب ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي